جوړ تازه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم د شیبا د رادیو سربیرس موکته خبری مجله تاسو د رادیو پر فیسبوک پانا یوټیوب هم پښوندې بڼه کتلې او اوریدلې شي. مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلی دي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلي دا برید د افغانستان پر خاوره د پاکستان لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ښاغلي کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو فشوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان د دفاع او ملي امنیت خبرونه نشروي ویلي و چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولي د څیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی هغه مرکزونه هم پنخ شوي دي چې د پاکستان پر ضد ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې ده چې د عملیات پای ته رسیدلی او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت روسه د برمل پر لسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کومبریت پخلی نه دی کړی او پاکستان هم په رسمي ډول په دې اړه روسه څه نه دی ویلي. نور جزئیات درته په دې اړه وړاندې په مجله کې لرو. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي جیسون کرو او د استازو جرګې یو غړي نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړي توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. دا نموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو او ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته زده کړو منی کړی شوی دي. ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او نړیوال موسو کې له کار کولو راګرځول شوي او تازه د ښځو 1200 سینګارتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د نفرو ښار ته ځي، هغه ښار چې څو ځلې پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان راولی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په د نفرو کې پیل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافع سیستم برخې استفادې او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزات په ورکړې بحث کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل شو او لا هم دوام لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن داسې مهال د ځینو افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري چې دغه هیواد د اوکراین د خلودانو د صادراتو د هوکړې د نه تمدید له کبله ناوړه عواقبو ته چمتووالی نیسي. د پوتین او افریقایي مشرانو د غالي د کاته د روسیې د ولسمشر په پلارني ټاټوبي سان پیټرسبورګ کې ترسره کیږي. لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوال ډګر کې منځوي شوی خو لا هم ځینو افریقایي هیوادونو کې ملاتړ لري. او د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن هم درې سیالۍ ترسره شوې چې پرتګال خپل سیالي وګټله. د نن ورځې نومړی لوبه د امریکا او نیدرلند ترمنځ و چې یو دیو پر وړاندې په برابر توګه پای ته ورسېده. په لورته د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا پرتګال 2-0 پر وړاندې ویتنام ته ماتې ورکړه. او د نن ورځې درېیمه سیالۍ د کوربا استرالیا او نایجیریا ترمنځ روانه ده چې جزئیات به وړاندې درته د سپورت په ډګر کې مو چې کله خبریال لایف راغی تاسو ته به جزئیات وړاندې کړو. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ وايي پر افغان نجونو ښځو وضع شوي بندیزونه باید عادي نه شي. دا چې غلې رینا مری نور څه ویلي دي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته تفصیل لرو. پاکستانی ځواکونه اوس بیا د افغانستان پولي تصویر ما پوزي عملیات کړی دي. د چې د دې عملیاتو هدف څه و ده به هم درته په راپور کې وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړو استازو لیدنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. چیرې د بدلون نښه نه ده په څه معنی دي د به هم درته په راپور کې ولرو. په کابل کې د سنوکر د کلبونو وضعیت به هم کم شو. د خزینه فوټبال د نړیوال جام لوبو به مو هم خبر کړو. همدارنګه په پای کې به ستاسې پیغامونه او ستاسې ستونزې هم راواخلو. ملتیا مو غواړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه بیا ستړي مشي. په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د قدر جلالوف او عقب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو. د افغان نجونو خزو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ ایرینا امیریوای د افغان خزو د ځپلو پایلې به بوګنوون کوي. ورزو حسیب تلاش صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو راته وایي چې ایرینا امیری نور د افغان نجونو خزو په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان ښځو د ځپلو پایله به بوګنوونکې وي او د دې په وینا د ځینو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو پایله هغوی هم بوګنوونکې بللې ده. نوموړي د جولای پر 28مه پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ د البانیا، بنګلادیش، مراکش، سعودي عربستان او تونس له استازو سره د ښځو د حقونو او په اقتصادي پرمختګ او ثبات کې د هغوی پر وړاندې هیله بخونکې خبرې کړې دي. اغلی میری لیکلی چې یادو استاذ ورته ویلي چې د ښځو حقونه په اسلام کې خوندي ځای لري او د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره ونډه مهمه ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ له نړۍ غوښتي چې د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي او خپله یې هم ژمنه کړې چې په ګډه به د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. رینا میری د افغان ښځو ځپلو ته په اشاره ویلي چې دا ډول تګلارې باید په نورو اسلامي هیوادونو کې عادي نه شي. خو افغان جونې بیا وایي ورځ تر بلې د دوی ستونزې په کور دننه او نړیواله سطح نامهمې کېږي او په هومره جدیت چې باید داسې مسایل مطرح وهل شي هڅې نه کېږي. د یوه دولتي پوهنتون محصله لیما چې د طالبانو له بندیز وروسته زده کړې په نمایي کې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه او بهر باید په افغان ښځو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په خاطر همغږي هڅې وشي. بل افغان محصله وږما وایي چې د دې پر ځای چې په افغانستان کې په ښځو بندیزونه کم او ختم شي وخت په وخت نوي بندیزونه لګول کېږي چې نړۍ باید د مخنیوي لپاره عملا لاس په کار شي. د افغانستان لپاره د امریکا د استازي داسې مهال د اسلامي همکاریو د سازمان او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو هیوادونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو د طالبانو هغه بندیزونو سره مخالفت کړی و چې په ښځو یې لګولي دي او دا بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي وو. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو استازو او دینی عالمانو هم د افغانستان ته په یو سفر کې له طالبانو غوښتي وو چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. خو طالبانو تر دې مهاله په دې برخه کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او سره له دې چې مخکې د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه، تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په هرات کې د نجونو په زده کړو بندیز بیا یوه اختلافي موضوع وبلله او ویل چې د اختلافي موضوعاتو حل وخت نیسي.
ډېر زیات مننه کورودان حسیبه تلاش و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د لیدو کاتو جزئیات او همدارنګه د څرګندونې چې د افغان نجونو په اړه کړې وې موږ سره تفصیل شریک کړو. کورودان په همدې مسله تم کېږو. د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن ستانکزی، تاسې مخ راغلاست، ستړي مشي. که تاسو راته په پیل کې ووایئ دغه ډول لیده کاته چې د امریکا یو پولی ډیپلوماټ چې د افغانستان لپاره ټاکلې ده ترسره کوي، څومره به پر طالبانو اغیزمن وي او ځای به ونیسي؟
سلامونه به ومنیش. سلامونه تاسو ته او د تاسو همکاران ته، د تاسو د رجوع د لارې ټول افغانان ته وړاندې کوم.
موږ ستاسو غږ لرو میرباني اغلی ستانکزی. موږ ستاسو غږ لرو، تاسو خبرته ادامه ورکړئ.
زه فکر نه کوم چې هیڅ غیزه یعنی ولري غیزه نه لري ځکه چې تر نه پوری څومره مونږه خزه غوونه ویسته حتی مزایری هم وکړلې خو متاسفانه چې دوی دې اورېدل غوونه هم نه لري او غوونه نوري هم د خزو غوونه نو امیری صاحب چې څومره کولای شي چې د بهرنیو نه غوښتنه وکړي چې دغه کوم فشار چې په ښځو باندې دوی راوستلی دي دوی دې سره باید مذاکرې میز ته کښېني او دوی ته قناعت ورکړي چې دغه مظلوم د افغانستان ښځې خو ټول خورا مظلومې بیچاره دي نو د دې دپاره باید تصمیم ونیول شي چې تر
که دا راته ووایي ستاسې وویل چې دا به ډېر اغېزمنې نه وي ستاسې په ان باندې بله داسې کوم حل لار شته ده چې دغه خارجي ډیپلوماتان یا په ټوله کې افغان ولس یې مخکې ونیسي تر څو وکولی شي پر طالبانو یو ډول فشار واچوي چې نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي
غیر د دېنه چې همدغه لاره ده چې په طالبانو باندې فشار راوړل شي
دا فشار باید له کومو لارو راوړل شي ستاسې په ان باندې
نړیوال باید په ده باندې اقدام وکړي نو خپل امریکایان اقدام وکړي امریکایان خو همدغه خلک مونږ ته راوستلي نو دوی دومره فکر نه کوم چې دومره ابرقدرته خلک وو چې یو د دنیا ابرقدرت ته شکست ورکړي دا چې دوی څه پلانونه درلوده وو او څه ستراتیژي باندې روان وو امریکایانو چې دوی خپله البته ناکامي هم مني نو نه پوهېږم چې ولې تر دې اندازې ورسېدله چې افغانان نیمایي په میدان وایي کې شهیدان شو نیمایي پر نیمه لاره
کېسره کدام راته وایي په ټوله کې دغه د امریکا ځانګړی استازی چې اوس په دغې چارواکو سره یې کتلی دي او د افغانو ښځو او نجونو په اړه باندې خبرې کړي دي چې دغه موضوع باید هېره نه شي او په اسلامي هېوادونو کې دغه بندیزونه هم باید هاتی نه شي ستاسې په ان باندې دغه لید کاته په ټوله کې دا ولې اغېزمن نه دي
اغېزمن په دې نه دي چې هر حکومت چې په افغانستان راغلی دی افغانستان کې دا د نړیوال یو پروژه وه او دا پروژه هم همدا اوس هم جریان لري نو د دې لپاره اغېزمن نه دی یعنی مخامخ درته سر شوری بیا پس شا هغه خپل کار کوي نړیوال نړیوال د لاسه مونږه تر ننه پورې زری درې کړې دي تاسو د نړیوالو کوم پروژې په افغانستان کې چې تطبیقېږي نو د خلکو تر ننه پورې د مونږ د بیرته پاتې کېدل او د وطن د در په در کېدلو دا ټول د نړیوالو د لاسه دی نو افغانان خو خورا هغه افغانان دي چې تر اوسه پورې ځان ته یو بایسکل هم نشي تیارولی ځکه چې استعداد لري ځکه چې نړیوالې نه پرېږدي نو مونږ او تاسې دغه ټول افغانان په دې نارې وهي چې پاکستان وکړله او هندوستان وکړله او ایران وکړله خو زه فکر نه کوم چې زمونږ کومانچایګان چې دي دوی هم ښکیل دي په دې مسله کې خو ابرقدرتونو جنګ په افغانستان کې روان دی
افغانستان کې د خبرونې وخت کم دی که تاسو ته په لنډو کې دا موایي چې په دغه ډول شرایطو کې چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان ګاونډي هم له افغانستان سره ښه روابط نه لري افغانستان یې د جګړې په میدان بدل کړی دی او د لویو قدرتونو ترمنځ د رقابت یو ځای ده اوس افغانانو ته په ځانګړي ډول د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دوی وسیله پاتې نه شي د دغې رقابتونو په منځ کې لنډ راته وایي
افغانستان کې بیا هم تکرار وایم چې افغانستان اړ حکومت چې راغلی دا یو پروژه وه نو هغه د دوی هغه مشران چې هر څه وایي د افغانه کوم ایډیا چې ورکول کېږي په هماغه خپل ایډیالوژي باندې روان دي د چا مني نه او نه د چا غږ اوري نه د اورېدلو غوږونه لري زه فکر کوم چې دوی ته موخه ورکول سوي ده چې په همدغه تګلاره باندې تاسو بځئ هغوی هم په هماغه تګلاره باندې ځي ځکه چې تر ننه پورې افغانان چې جنګېدلي دي دین مذهب یو پلمه وه د چوکۍ او د قدرت د پاره جنگیدلی چې هر سوپی چې دوی مایا کی دوی هغه خواته دي هر څه چورته وای همغه کوي.
مننه میرمن ستانګزی کور مودان د خزو د حقونو فعال ملالې ستانګزی و چې د امریکا د زنګړی استازي رینا میری د څرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت پر بر مال ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلی دي. دا چې دا بریدونه کله شوي دي او پر کومې د څه هدف لپاره دغه بریدونه ترسره شوي دي، ورزو لیمی سپیشل تعلیم جانې ته هم ستړي مشي که دغه بریدونه تفصیل سره شریک کړئ.
مننه فریده جانم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستانی پوځیانو توغندیز بریدونه غندلی دي. ښاغلی کرزی نن په خپل ټویټر لیکلی، دا برید د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تیری دی او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ښاغلی کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې له افغانستان سره کې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وری پای شوي ټویټر اکاونټ چې ادا کوي د پاکستان د دفاع او ملي امنیت خبرونه نشروي، ویلي وو چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته څیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي دي چې په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوي چې دا عملیات پای ته رسېدلي او چا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوځ هم په دې اړه په رسمي توګه تر اوسه څه نه دي ویلي. تیر کال په اپریل میاشت کې هم د پاکستانی هوایي ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کم بمباري کړې وه چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتي وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه مهال دا برید غندلی و. پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د راکټي بریدونو خبرونه داسې مهال خپرېږي چې په وروستیو کې پاکستاني ملکي او پوځي چارواکو په وار وار تور پورې کړی چې ګوندې پاکستاني طالبان په افغانستان کې له پټنځایونو په ګټې پاکستان کې بریدونه کوي، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي دي. فرنجانې
مدنه ډېر زیات مننه. کور ودان لیمه سپیشلی وه چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د روستي برید په اړه باندې موږ سره تفصیل شریک کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازو لیدنه د طالبانو پر وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. دا چې دغه لیده کاته د څه په معنا دي نو ورزو د سنا کاکړ نه په دې اړه تفصیل وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د ځانګړو استازو لیدنه د طالبانو د حکومت مشروعیت یا په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دغه وزارت ویان مرستیال وران پتی د جشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا غونډه د طالبانو په وړاندې د امریکا د سیاست بدلون نه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ټینګار وکړ چې د افغانستان د وضعیت په شاته تګ د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه پراخې سرغړونې او د افغانستان ښځو او نجونو څنډې ته کول اوس هم د امریکا د متحده ایالاتو مهمې اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د پیاسلې واکمنۍ د دوه کلنۍ په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس او د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی رینا میری په قزاقستان او قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې په دوحه کې به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له ټکنوکرات متخصصینو سره وګوري چې په افغانستان کې د حیاتي ګډو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ناسته تاییده کړه او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی په مشري یو پلاوی په امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو خبرو کې به د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او شرافتمندانه چلند، امنیتي مسایلو او د نشه یي توکو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پر هڅو بحث ته لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل په دغو خبرو کې به د تحریمونو او ټول له څخه د هغوی د نومونو لرې کولو، د افغانستان د بانکي زیرمو ازادولو او د افغانستان د هوایي حریم د سرغړونې مسلې ته به لومړیتوب ورکړل شي. د بلخي په وینا د طالبانو پلاوی به د یو شمېر قطري چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه طارق فرهادي وایي چې د طالبانو د سختو سیاستونو ته په کتو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل ممکن نه دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې له طالب چارواکو سره تر خبرو مخکې د قزاقستان په پلازمېنه استانه که بعد د سی پنځه پلس یو سازمان په غونډه کې هم ګډون کوي. دغه سازمان چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونه پکې شامل دي، په دې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې ګډې اړیکې تعقیبوي. د امریکا متحده ایالاتو استازي په استانه کې د مدني ټولنې له استازو سره هم ګوري او په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو او د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا په اړه هم خبرې کوي.
سنا کاکړه و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونی را سره شریک کړي چې ویلي د امریکایي چارواکو لیدنه د طالبانو سره د امریکا د سیاست د بدلون نښه نه ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د نپرو ښار ته تللی، هغه ښار چې څو ځلې پرې روسي ځواکونو بمباری کړی دی. دا چې په دې ښار کې له چا سره کتلی دی ورزو اسدالالدین تالودین صاحب، ستړی مشي تاسو راته د دغې تګ او د دغې سفر په اړه که تفصیل شریک کړئ راسره.
مننه فریده جانې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټلګرام چینل ولیکل چې نن پنځشنبه خپل کاري ورځ په دنیپرو ښار کې پیل کړی دا. دنیپرو د اوکراین په مرکزی برخه کې پروت هغه ښار دی چې څو ځله په روسي پوځیانو هوایی بریدونه کړی دي. زلنسکي هلته تللی، هلته یې له ځایي چارواکو سره کتلي او ټلګرام چینل لیکلی چې د بحث وړ مسایل د اوکراینی ځواکونو تجهیز، د هوایی مدافع سیستم سمه کارونه او دغه راز د هوایی سفر پیاوړتیا وه. ښاغلی زلنسکي دغه سفر داسې مهال کوي چې دغه تیره شپه هم د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې لخوا تر بریدونو لاندې راغلي. د بریدونو ډیر تمرکز اودسې بندري ښار باندې دی، چېرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره روسیا غواړي چې د اوکراین د غلو دانو زیرمترونه په نښه کړي. د تیرې شپې په برید کې د اودسې په بندري ښار کې یو ساتونکی وژل سوی دی او د اوکراینی چارواکو په خبره اودسې بندري ښار کې د غلو یو ترمینل هم زیانمن شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې اودسې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د روسیې په بمبارۍ کې شپږ ویشت د غلو دانو زیرمترونه په نښه شوي دي او لسګونه ټنه غله دانه له منځه تللې ده. روسیې وروسته تر دې پر اودسې ښار بریدونه زیات کړل چې تیره اونۍ دوی یا مسکو له اوکراین د غلو دانو د صادراتو هوکړه تمدید نه کړه. دا هغه هوکړه وه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې وه. خو روسیه بیا د دغه کار لپاره خپل استدلال لري. هغه وایي چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي، نو ځکه دوی دغه هوکړه تمدید نه شوای کړلی. خو په ورته وخت کې د ناټو د سرمنشي مرستیال خبرداری ورکړی دی چې دوی به په تور سمندرګي کې د اوکراین د ملاتړ ته دوام ورکوي او دغه ملاتړ به تر هغو جاري ساتي چې اړتیاوي ورته. د ناټو دغه چارواکي ویلي چې په تور سمندرګي کې او د اوکراین د غلو دانو پر زیرمتنونو د روسي پوځیانو بریدونه په دې معنا دي چې روسیا په ټوله کې نړیوالو قوانینو او هغو کسانو ته درناوی نه لري چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اوکراین غلو دانو ته سترګې په لار دي.
ډېره مننه کور ودان اسدالله الدین و چې د اوکراین د جګړې او همدارنګه د غلو دانو د تړون په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړه. اوس ورځو د سپورت ډګر ته چې بختیار ساحل سره د سپورت له ډګره وروستي جزئیات شریکوي.
ټاکل شوی چې د مرکزی آسیا د فوټسال په پیل شویو سیالیو کې افغانستان خپل څلورمه سیالي د کوربا تاجکستان پر وړاندې ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي به سبا د جمعې په ورځ د کابل پر وخت ماښام 1:30 بجې پیل شي. د مرکزی آسیا یا کافا د فوټسال په پیل شویو سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ ترسره کړي دي چې له قرغزستان او ازبکستان خپلې سیالۍ ګټلې دي، خو تېره ورځ د ایران پر وړاندې 15-1 په مقابل کې صدرېمه سیالي وبایلله. د ویلو ده چې تر دې دمه افغان لوبډله د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې په څلورم مقام کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دغه کمپ 13 ورځ پیل شو او 2 اونۍ به دوام وکړي. د ادارې د خبر پر اساس چې د دې کمپ په جریان کې به د لوبغاړو په توپ وهنې، د غرس توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړښت په مهارتونو کار وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي په 3 سوداګرۍ لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. باید وویل شي چې افغانستان د راتلونکي اګست میاشت په وروستیو کې له پاکستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن هم 3 سیالۍ ترسره شوې. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د امریکا او نیدرلینډ ترمنځ ترسره شوه، یو د یو په مقابل کې په برابر توګه پای ته ورسېده. د غرس پرتګال بیا وکړه شو چې د خپلې سیالۍ پر مهال 2-0 پر وړاندې ویتنام ته ماتې ورکړې. د ورځې درېیمه سیالي د آسترالیا او نایجیریا ترمنځ پیل شوې ده چې لا یې پایله نه ده راوتلې. باید وویل شي چې د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې به سبا د ارجنټاین او سویلي افریقا، انګلستان او ډنمارک او چین او هایتی ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د لندن په اول لوبغالي کې پیل شوه. د دې لوبلړۍ په ترڅ کې تر دې دمه استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې والی لري. که څه هم د دې ټیسټ لوبلړۍ په څلورمه سیالۍ کې انګلستان د بری ډېر چانسونه درلودل، خو پرله پسې وروختونو هغه سیالي بې پایلې پای ته ورسوله. باید وویل شي چې د نن ورځې د سیالیو پچه استرالیا ګټلې ده او توپ اچونه یې غوره کړې ده.
بختیار ساحل و چې د سپورت د ډګر له روستي خبرونو او جزئیاتو خبر کړو. نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي. اوس په هم ورشو په افغانستان کې د سنوکر کلبونو ته چې هلته ویل کېږي د خلکو ورتګ ډېر شوی دی. دا چې لتونه یې څه دي چې ځوانان ډېر دغې کلبونو ته ورځي او دا چې په ټوله کې سنوکر څه ډول یوه لوبه ده او څه ډول ترسره کېږي او ولې په دې وروستیو کې ورتګ د ځوانانو ډېر شوی دی، ورځو په دې راپور کې سره ګورو او اورو. خو زموږ د پښتو خبري مجله هم د دغې راپور په خبرېدو سره پای ته رسیږي. له دې وروسته درې مجله مه هېروئ.
سنوکر هغه ورزش دی چې افغانستان کې مینوال په زیاتی دو دي. لسګونه ځوانان د دغو لوبو لپاره د کابل سنوکر کلبونو ته ځي.
پخوا هم خوبو، خو اوس ډیر فرق کوي. خلک زیات راځي. د سنوکر لوبه یو ښه لوبه ده. ډیر خلک یې کوي، ډیر ځوانان یې کوي.
بله، زیاتره جوانا بازی میکنن.
د افغانستان د سنوکر فدراسیون هم وایي چې د دغو لوبو مینوال زیات شوي دي.
مردم زیاتر بیشتر علاقه مند شده به ورزش سنوکر.
خلق د سنوکر د لوبو ډیر مینه وال شوي. په تېر یو کال کې د شنو کلبونو د پرانیستې شاهد و چې ښکاره کوي چې د سنوکر د لوبو مینه وال په زیاتېدو دی.
از ای است که مردم زیاتر علاقه مند است به ورزش سنوکر.
ورزش سنوکر یک خو بسیار ورزش خوب است. هم ورزش
سنوکر یه مخه لوبه ده، هم ورزش دی، هم جسمی و ذهنی ورزش دی او هم تفریحی ده. هم در از خلق یه پیژنی. د افغانستان د سنوکر لوبو په کوم وخت کې تر ټولو زیات مډالونه له نړۍ او آسیا راوړي. د همدې له امله یې ډېر شهرت پیدا کړی او مینوال یې زیات شوی.
مدال های بسیار مهمه و دست آورده کسب و افتخار آوردن ورزشکارای ما.
بدی وروسته که در افغانستان در سنوکر تیم پیران که در سنوکر پلوبو که در یم زای خپل کرد.
در این مسابقه که ما رویداد داشتیم در ایران بود، دو هفته قبلا آغاز شده بود که ما در این
په هغه لوبو کې چې په ایران کې مو دوه اونۍ وړاندې درلود، په دریو کې مو ګډون وکړ چې یو یې له ویشت کلونو لوبې وې، یو یې ششبال و او په یوه کې یې هم په ټیم کې و. په دوو برخو کې مو تر وروستۍ مرحلې پورې ورسېدو خو مو ونه ګټله. په درېیم برخه کې مو درېیم ځای مو خپل کړ.
محلې سهمیش که بود در تیمی بود که ما در دیگه خوشبختانه برتان بگیم که مقام سهمه گرفتیم.
سنوکر په افغانستان کې اوږده مخینه نه لري. د سنوکر فدراسیون په 1993